سلامونه له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د پاکستان دولتي راډیو وویل چې پرون د تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې راډیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوښه افغانستان ته ستنېږي. د دغې راډیو د راپور له مخې لکه چې له بې اسناده کډوال غوښتل شوي چې له پاکستانه ووځي، تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي دي. پاکستان بې اسناده کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووځي، کنه نیول کېږي او په ورستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 1,00,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 مليون ډالرو مرسته غوښتي. د ملګرو ملتو د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 1,14,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و په هرات کې زلزله ځپلو ته د سرپناه، خوراکي موادو، نقدي مرستو او نورو مصارفو لپاره څه باندې 93 مليون ډالرو ته اړتیا ده. په هرات ولایت کې له 2 اونیو راهیسې زلزلې کیږي. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم تر 4 لسو ډیر کسان په دې زلزلو کې مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي دي. طالبان بیا شمیرې لوړې یادوي او وایي شاوخوا 15000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په پاکستان کې د پولیو یا ګزارنه د مخنیوي پروګرام وایي په پیښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړې دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. تر دې وړاندې هم په کراچۍ، پیښور او لاهور کې په محیطي بیلګو کې د پولیو ویروس تایید شوی و، خو دا لومړی وار دی چې په چمن کې هم تاییدېږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزان یا پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 1500 توپونو بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند کوربه دی، د دغې واد ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای ده. په پرونی سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان په تیرو 3 سیالیو کې 2 ګټلې او 1 بایللې، خو آسترالیا 1 ګټلې او 2 بایللې دي. تر اوسه پورې د هند ترڅنګ نیوزیلند هم 4 واړه مسابقې ګټلې دي. رابشو اول راپورته. لزګونو پخوانیو امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړو له پاکستانه وغوښتل هغه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسه یې تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د ایستلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه داسې افغان کډوال هم شته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره دغه هیواد ته ورغلي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یوه پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 1.5 پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک ته چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنی ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زور افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي، ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونې راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواده د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیز او هیوادونو په تیر بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځای همکارانو په توګه د پی او او پی 2 او اس ای وی د متقاضیانو په توګه له افغانستان پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شوي دي. شدید این پناهجویان گردیده است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغه ویلي د افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلی چې د اکتوبر په څلورمه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه خو محکمې غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر 1 مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له 1 وروسته به اسناد کډوال نیسي او په زور باسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ورزو ایران ته هلته هم له څه وخت راهیسې د افغان کډوالو په وړاندې د راپورونو په اساس ځورونې او زور زیاتی زیات شوی دی. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی تازه یو ځل بیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال د دغه هیواد ووزي. هغه په یاد هیواد کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د هغو کډوالو وضعیت ته رسیږي چې دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني استاد لري. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی او که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي له جدي ستونزو او ګواښونو سره مخ کیږي. عابد سپوږمۍ او نور جزئیات.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هیواد ووزي. احمد وحیدی په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هیواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشاره سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هیواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ رادیو ته وویل
منګر پاشا ته یاره کې ډیر زحمتونه مې ولید منګلار چې د وطن کې سرکار کار نستا سیاسي مشکلات ته تجوار څه د اتحاد او مشکلات سره منګه مخامخ کی منګه دې ایران دې چارواکو نه دا مختنه درو چې باید د افغانان خپل خاور نه ونه باسي.
کته هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د وستلو په پلان کې نه دي شامل. بیا هم یو شمیر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ رادیو ته وویل
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
وروسته له هغه چې په 2020 کال کې پاگست میاس کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړي توګه پخوانی امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکاران او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بیروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي، چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمان شامل شي. نورالدین عزیزی ویلي په دې اړه د خبرو لپاره به تخنیکی پلاوی چین ته ولیږي. د اقتصادي چارو متخصصان په دغه پروژه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د طالبانو یو چارواکی د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمن د یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نورالدین عزیزی چې چین ته تللی پرون پنځشنبه له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وویل، له چین څخه غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. شغلی عزیزی هم درازوبل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولېږي چې د هغو مسالو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خنډ کی شي. خود په دې اړه چې څه شي د یو کمربند او لاري په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل، عزیزی د خپل خبرو په دوام کې وویل او ستربل هر وخت په هیواد کې پنګونی ته ښه فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر دریا کوله سفر کده میتونستم د
په خوا کې یو ولایت تر لښوی بل ته چاله تا کان کرنا صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو. اوس د افغانستان ټولي سیمه پنګونی ته تیاری دي،
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر لچین څخه په افغانستان کې د پانګونی د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل، د لیکیم، مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لارې پروژه یو لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شوه او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د ورېښم پخوانۍ لارې له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بستې پروګرام کې ظفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت اساس قرباني د اکتوبر 11مه د ماشومونجونو لنړیوال ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځ په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلو چې خزي ونجونی کولای شي مکته دی ویخي او عدالت راتلون کې پلور باندې لارښوونه وکړي. د مور زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه سره کار دا سې نړۍ جوړ په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړ کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبری وکړي. د ګوترش په خبره سکال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړي توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړی ده او دغه حقونه تر پښو لاندې کړی دي. لدې سره جوخت بیا په افغانستان کې لکه چې طالبان وخت رسیدلی دي، لشبګم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ خوندې تړل شوې دي. خزي په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې کار کول او راګرځول شوې دي. همدارنګ په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې لګډون کول منې شوې دي او د هغوی هغه بنسټي حقونه شي دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوی دي. همدارنګ لدی سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي دا چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغه ماشوم پر طلباندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېری خوشحالیانه کوي او ورته خوشحالیږي. لدین علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو لګول شوې دي، دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کېدل په څنګه ډول دالک پیدا کېدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالي څومره لیو بل سره ارتباط لري او هلک تر زخت ور کول نسبت جلی باندې څومره دینی ری خلري نن په پروګرام کې په دې موضوع باس کوو ملمن در سره شته دي چې دا موضوع بر سره واسي کړی د دین عالم شیخ الحدیث عبد الصبور عباسی د خزو د حقونو فعالانه هریا و نظیف احمد چي او پښتنه زواک او همدارنګه زموږ بل قدرمنه ملمنه د چورو سره سره وصل شي او همدارنګه د خوانزي استاد لطیفه خورم او بل ملمنه مې چې مخکې ول دوی برو سره شي تاسو ټول ستړي مشه په خیر راغلي عباسی صاحب ک لتاسی په پیل کړو دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکار شي کله ول پیدا کیږي خلک ورته خوشحالي کې کورنی ورته خوشحالي کې او بلته مبارکيان لګي چنجلې پیدا شي به وای چنجلې پیدا شوي دا ډیر عادي دغه مسله اخلي دا څه دینی ریخه لري په اسلام کې دا څه شته چې هلک نسبت انجلې نه خدا یا څه برتریات لري یا کورنۍ ته څه ګټه رسیږي نسبت انجلې نه
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو سمکاران تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله دا شیخ د اسلام نمخ کې په یونان کې موجود او عربانو کې موجود او نور قومونو کې موجود نو قران عظیم شان دا تقبیح کړی دی قران کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي واذا بشر احدهم بالانثى چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی ور ول وجهه مسودا وهو كظيم مخ ته تک تور شي د غسینه او د غسه یو د غسینه ډکی غم جن یو د غم نډکی یا توارا من القوم من سوء ما بشر به او د خلګونه پټ ګرځي چوا زما لور شو بیره شرمیږي او د خلګونه پټ ګرځي او د فکر کې اخته کیږي او يم شکو هو علیهن ام یدسو فی التراب کدا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومندم ژوندې بیا خیر کې الله فرمایي الا سا ما يحكمون خبردار ناکار د هغه فیصله چې دی کوي نو په جلی باندې خفه کېدل دغه په تولد باندې غم قران دا طرز تفکر دا قران غندل او بیا چې دی جنکی پیدا کېده نو یا دی وجنا چې خدا ولچا سره واده کوي بل کور ته بزی او دا خو مونږ ته شرم دی نو یا ویلې به چې او دې ته څوک ډوډۍ ورکوي دا خو که غټم شي مونږ ته څه फायदा نشته نو دا به ژوندۍ خاورو کې منډلې نو سورې تکویر اتم نهم آیات کې الله پاک دا شیم غندلې قران فرمایي و اذ الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت قیامت پر ورځ باندې وا هغه جلې چې ژوندۍ خخه شوي ده اغه براو وخت یې شو دا غینو پښتنه وشي چې ته څنګه قتل شوې تاسو جرم او څه ګناه او کله نه چې اسلام راغله ده دا سلسله په عربو عجمو کې په ټول مسلمانانو کې بند شوې ده الا یو نیم جاهل چې څه پیدا کیږي خو عموما خلک د جرچانو وجل یا خول دا شی بند شوی او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاری شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړی او ودل بنات او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکی واخلې او ژوندې خاخې کوي نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندل او قران هم غندل بیا د نبی علیه السلام خپل روش د سیو نو چې هغه لورګان سره ډېر مینه کوله محبت یې کوله لورګان سره فاطمه بی بی سره داغه محبت ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی چې کله وفات کېده نو بل چاته ونه ویل چې زما د وفات وخت یې هغه دی نو دا یې ځان ته نږدې کړه ورته ویل چې زه روان یم زه ختم یم ناغې ډېر سخت او جوړل چې وی جوړل نو بیا وخت نږدې کړه نو بیا ورته ویل چې زما په فامیل کې اولنې کس چې ته ما پسې راځي نو هغه بته نو هغه بیا وخندل نو عائشه بيبي ورته ویلې ته څنګه یو کته دیو جوړلې یو کته دیو خندلې پلار درته څه ویلې ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم امه هغه چې هغه بيد رسول الله د وفات نشپږ میاشتې پس هغه وفات شو او چې راغلا نبی صلی الله علیه وسلم ورته پاسې دو خپل صدر یا شې چې ورته راو هغه ورته وړاو او ډېر احترام سره به چې دې کې نو ولا دا غي بچي به خپل بچو غونډه غنل حسن حسین یو پیر نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله دا امام حسین راغه جګېدو غرزېدو جګېدو غرزېدو ورکو نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نور څه کته او د لور زویو هغه واغسته جګېدو او هی کې ونیو او خپل خطبې ته دوام ورکوي ویلې
چې مال او اولاد چې دا فتنه ده. فتنه مطلب دی آزمائش، یعنی دا آزمائش ده. زه خطبه نور کته شم او کله بم چې دا فاطمه ابی په کور باندې نبی علیه السلام تیرېدنو د کوڅې سر نه به غږ کو هل لوکاړو هغه واړه شته، نو هغې بزر ضرور ته لونګ مونګ غاړې ته واچول او لونګ مونګ به ورته غاړې ته واچول، بیا به هغه کړده ده پلار ته به وویستل، نو هغه به نږدې کړو مچو به یې کړه او ویل به اللهم انی احبهما، الله زه دوی سره مینه کوم، په احب من احبهما، نو څوک چې دوی سره مینه کوي دوی سره مینه وکړه. ډېر شیان دي مونږ اسلامي لټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډېره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی.
مننه شیخ صاحب، تاسو به تر اوسه په دې اړه نورې پوښتنې هم شته، د نورې ملمنۍ هم په تمه دي دوی ته باور شو. اوس را سره د خزو د حقوقو فعاله خوون کې لطیفه خورم هم ده. لطیفه جانې، تاسو هم په بخنه سره چې تخنیکی همکار وای اغلی خورم شمیره قطع شوې ده، غوی ته به تر زنګ وو. فروزان داوودزی ته باور شو، تاسو هم خره غلاست اغلی داوودزی که تاسو را ته وای شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې اندلور وزوی ترمنځ توپیر نشته، او هغه مینه چې زموږ پیغمبر د خپل لور سره کړی د داغي بیان هم وکړو، تاسو را ته وای په کورنیو کې په افغانستان کې افغانان ولی بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته، د هغوی چې کله هلک پیدا کیږي ډېر ورته خوشحالۍ کې نسبت انجلۍ نه. بلې، تاسو زموږ غږ لرئ.
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم.
مالی چې په ډېر زیات خو خبرو سره اشاره وکړه، څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلي او موږ تاسو ته کوم د اسلام تاریخ معلوم دی، نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې، دې لپاره چې دوی د یو ننګ او آر ګڼه. او هماغه و څرنګه چې مالی صاحب وویلله چې اسلام بیا څومره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګان ته او ښځو ته احترام ښایلو، او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي دا وځي. زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغه مرخي ګڼي شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغه موضوع ته هیڅ پام نه کیږي؟
ام دې موضوع تر ازمه، نو کله چې موږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي، اما کله چې موږ ټولنې ته وګورو باوجود دې چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده، مګر د دې تاسف ځای دا دی چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي، او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت لپاره نه خوشحاله کیږي، بلکې اکثریت کورنۍ خفګان ورښیي. حتی د زیاتره داسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي، نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کیږي. د دې اصلي عامل زما د نظر البته د هغه تحقیقاتو د دوی چې موږ کړي دي په ټولنه کې، او د هغه موضوع ده چې ډېرې ناخوالې د دې نه رامنځته شوي، نو ادم د اما پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی. چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لري پاتې شوې ټولنه ده، نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا انجلۍ په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګ او آر ښکاري، نه یوازې چې په خوشحالۍ نه دنیا ته راته کې په کله چې انجلۍ دنیا ته راځي، نو دوی ډېر یو شدید خفګان اورښي، هم کورنۍ او هم حتی اکثریت حالات کومله چې مور د فشار لاندې راوستل کېږي. په همدغه اساس باندې کله چې دا انجلۍ نړۍ ته راغله، د اتزامه د دې د پیدایش په اساس کورنۍ خوشاینده ورته نه نه خوشالېږي، نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي. نو کله چې د دې روحیه لویږي، د دې هغه استعداد او کومه توانایانې چې لري دا د سلامي سره مخامخ کېږي، او دې ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا دس یو موجود دی چې د ټولو باردوش دی چې دغه بیا سبب د دې کېږي چې ورو ورو په ښځو کې په مجموع کې یا عقده رامنځته کېږي او یا سبب د افسردګۍ تاثر و ګوشنشینۍ د ښځو کېږي.
مننه کور ودان نور بشو زموږ بلې قدرمنې میلمنې رڼا ته. رڼا افغان، تاسې ښه راغلاست، ستړي مشي که تاسې راته وایي حتما تاسې د دغې وضعیت سره مخ شوي یاستئ چې په کورنیو کې کله انجلۍ پیدا کیږي کورنۍ ورته ډېره نه خوشحاله کیږي. ستاسې په نظر باندې اوندی علتونه څه دي او دغه علتونه څومره د دې سبب شوي دي چې په اوسني مهال کې چې طالبانو د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیز لګولی دی دا نورم پسې قوي کړي او نارینه ته ونه وایي؟
سلامونه سیال کې تاسو ته میلمنو ته ټول اوریدونکو ته ډېر ښه موضوع ده. لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، نونسم د تلې د ښځو د نجونو نړیواله البته د پیغلې نجونو نړیواله ورځ خو په افغانستان کې ونه لمانځل شوه، په ټولې نړۍ کې ولمانځل شول. په افغانستان کې نجونې د دې نه خبر وي چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې دا خو موږ متاسفانه ونه لمانځل شوه. ستاسو د خبرې د ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي. په افغانستان کې الګ ته ډېر زیات ارزښت ورکوي کېږي د نجونو په پرتله، باندې ځکه هغوی وایي چې نجونې د پردي کور دي او نجونې په درد نه خوړی کېږي. دا دوی ده چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاسسا ده، نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي. او بل دا چې لکه څنګه چې نورو مېلمنو هم ورته یادونه وکړه، دا عامه پوهاوی نه لري. او بل دا چې په افغانستان کې چې دي ډېری خلک خصوصا پومو او مسلمانان، که موږ تاسو ګورو څومره چې موږ مسلمانان یو باید د اسلام آګاهي ولرو، باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کېدو، باید کوم احکام او چې دي هغه باید مراد کړو. متاسفانه مسلمانانو نه دي مراد کړي. حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی، د قرآن څخه اخیستل شوی دی. موږ پښتانه دي چې په قرآن باندې، افغانان دي چې په قرآن باندې، مسلمانان دي چې په قرآن باندې هیڅ عمل نه کوي. نو دغه باورونه دي چې اوسه پورې په افغانستان کې پاتې شوي د افغانانو ترمنځ باندې دغه اوس هم شته. او دغه یو عنعنات چې په افغانستان کې پاتې شوی چې جلې د حد درس او د تعلیم حق هم نه لري او جلې ته باید ډېره زیاتې مینه محبت ورنه کړی شي، ځکه دوی پخسترګي کېږي، دوی شخصسترګي کېږي او دوی ډېر زیاته مثلا هغه ازادي چې واخلي لکه د امنیتوګه چې وایي دوی ډېره زیاته ژبه کوي او دوی ډېر زیاته هغه د خپل حقوقو ډېره زیاته غوښتنه کوي. یعنی دوی د حد نه تیریږي چې دغه خبره بالکل نه ده. که موږ تاسو ګورو پلرونو میندو ته ډېری وخت هغه وایي وایي چې جلۍ چې وي د هلک په پرتله ډېره زیاته مینه نه کوي که نه. خو مګم دغه هغه یو باور چې په خلکو کې ده، هغه دغه پکې پاتې شوی ده د ناپوهې د وجې نه، د بېتعلیمې د وجې نه. او اسلام چې څه ویل شوي دي، د دوی هغه اسلام ته نه رسېدګي، اسلام نه مطالعه کول، قرآن نه مطالعه کول، دا لامل شوی ده. او یو یې خو نه، خو دا خو د افغانستان په خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنې ښځه حق نه لري، نه د تعلیم، نه آزاد او نه خوشاله. د بل اړخه که موږ تاسو ګورو افغانان چې دي ډېری دا دین ته متعقد دي او زه په دې باندې خوشحاله یم. خو مګم خبره دا ده چې کاشکې موږ یا ښه مسلمانان شو یا ښه افغانان شو، نه ښه مسلمانان شو او نه هغه افغانان شو. نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې، دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور لور څنګه پرېږدم، خلک ما ته بهر کې پیغور راکوي. مګم الان کې د دې نه نه دي خبر چې دغه حق ده چې اسلام ښځې ته ورکړی ده، د ازادۍ حق لري، د خبرې کول د حق بیان لري، د ازادۍ حق لري. مګم دغه حق یې اخیستل شوی او د طالبانو پر اتک سره طالبانو مکتبونه هم بند کړل. نو دغه باورونه چې کوم د تیر وخت نه و، د ذهنیت دوی درلودو، د همداسې پر خلکو کې پاتې شو.
مننه رڼا جانې کور ودان. تاسو ته کبیر ترشو شیخ صاحب، یو علت چې دلته زموږ د نور ملمنو ورته اشاره وکړه دا ده چې نارینه ځکه په کورنۍ ځکه نارینه اولاد ته خوشحالیږي چې کله دوی زړیږي په ځانګړي ډول مور او پلار، نو زوی د دې ساتنه کوي. که په دې اړخ باندې شیخ صاحب تاسو راته ووایي، یو انجلۍ څومره کولای شي که چیرې هغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي، که هغه وکولی شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي یا کار وکړي، دا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نه سي، د انجلۍ هم وکړي. داسې څه په اسلام کې دوی ته شته دي، دیني اړخ لري که نه لري، او که نه په ټولنه کې ورته څومره شرایط برابرېدلی شي؟
نو دا خو داسې خبره ده چې جنکۍ خودکفیلي، تعلیم کړی یا یو مناسبه وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري الکانو نه جنکی چې دی په مور پلار باندې ډیر غیدا مهرباني نو تبانه کوي او د مور او د پلار چې کوم حق دی هغه چې څومره په الک دی امغه نه چې دی په جلی باندې دی او دا جنکی د ما ته خو ډیر د زینو معلوم دی چې الکانو پلار د خې نه کشکړې بیرونی کوڅه کې ورځولې بیا واده کړي لورګانی راغلی دی پلار وړ دی خپل کور ته پاکړې دی صحیح کړی دی ساتلی دی خدمت یې ورته کړی دی یوې ښځې خو ما ته ویلې پلار مې ډېر ضعیف و نو بالغ سره به ورته بالغ دې خودو ور سره به ملاسته وم چې شپې څه چل پې ونیسي اوبه ونه غواړي یا بل شی ونه غواړي خیرې راته ونه کړي هغه راته ونه کړي ډېر کیسونه ما ته معلوم دي چې جنکۍ د پلار خدمت یې کړی خو چې اول نه هغه بې اصري بې وسیلې څه کار نه وي میړه یم ته احتیاج یي او میړه یم بدخویه یي نو هغه غریب بابا څه هغه وکړي د مور او پلار
شیخ صاحب دلته بیا کله چې ماشومان په کور کې پیدا کی کغه انجلۍ وي او که هغه هلک وي کله چې مور او پلار بیا توپیری چلن کوي مثلا هلک ته ډیر ارزښت ورکوي انجلۍ ته کم ورکوي دا د ویل لپاره اسلام کې څرغلې دي جزا ورته څه شته که نشته ده او د دین علاوه کله چې دوی لویږي دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده
د اسلام کې خدای دی چې تاسو ماشومان یې کاله کانی کې جنکۍ چې ته کور ته راغلی خو راوندی کې سړی دی کنه چې پلار راغی یا مشر لالا راغی نو چې یو نه مچو اخلي بل نه به اخلي تونه فرق پکې نشته دی او حدیث کې راغلی چې نبی علیه السلام فرمایي من ولدت له ابنتون چې چا یې ولور شو فلم یعدها خخ نکړه ولم یوهنها او تو هینې مرته ونکړه پکې ونه غناله د دوه مېره جی مخلوق ونه غنا ولم یؤثر ولده علیها او زویته پاغه باندې ترجی ورنکړه چودا خو می زوی دی او دا خو الکته هغه ته ترجی ورنکړه نو بیا رسول الله فرمایلی ادخله الله به الجنه پرې وجه به الله پاک جنت ته داخل اولادونو مې څه تفاوت او فرق دی هغه قطعا ناروا دی حرام دی شریعت کې د یو سره نبی علیہ السلام ترغه چې ما پلاني زوی ته مې دا 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 مال ولیکو او ته په گواشه چې بیا زما د مرګ نه پس څنګه وای چې دا د کې د پلار مال له ټول شریک نو رسول الله ټول ته هم دون اور کړل ورغان ته زامن ته ټول ته هم دون دون اور وینا نه دا پلاني زوی ته مې ورکړه دا خپل خزي نومه واله یو کلی کور خلګو مې پیژندل کېد نو دا خزي نومه شو پلاني زوی ته نو رسول الله وی دا خو ته ظلم کړی دی او زه ظلم باندې گواہی نه کوم زه په ظلم باندې گواہی کوم لاړ شه ان ته بل گواه وګوره زه په ظلم باندې گواہی نه کوم اسلام خو اولادونو سره په تعامل کې چې ده قطعی مساوات او دغه چې ده حکم کې یو حدیث کې عائشہ بیبی وای چې ما کوته وخزر اغله سوال کو مسكين او دوه جنکی لورګانه وسره نو فلم تجد عندي شيء نو مونږ رانو یو خرما واغه مې ورکړه هغه نیمه کړه نیمه دې وی لور خله کې ورکړه نیمه دې بلی لور خله کې ورکړه نو زه ما من ډیر تاثیر وک دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو ما ته خدا راغلی و دا څه کار وک نو رسول الله فرمایل چې څوک لورګانې ولري او د سه حالت ته ورسیږي او هغه بیا هم عزت کوي او خدمت کوي او پالنه کوي کن له ستر من النار دا ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي الله به جهنم نه بچ کی چې هغه د خپل لورګانو هغه کوي دا ډیر حدیث دی دا الکانو باره کې ډیر راغلي دي دا جنکوی باره کې راغلي الکانو مخته خدا جنکوی باره کې ځکه ډیر راغلي چې عربان خو الکان تاسو ترجی ورکوله نو جنکوی ته ترجی نه ورکوله نو دا حدیث د فضیلت دی ټول د جنکوی باره کې بل حدیث کې راغلي من عال ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن چې چا د دوه لورګانو کفالت وکړو یا د دوه خويندو کفالت وکړو چې پلار نه پاتې خويندې یا درې تر دې پورې چې هغه میړه وکړي او یا چې دې بس خپل مستغنی شي د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا دې مړ شي یا هغه مړ شي او انسان دې جزئی راځي په دنیا کې رسول الله فرمایل دغه سره چې دوه لورګانو درې لورګانو دوه خويندو درې خويندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدای پورې یا استغنا پورې انا وهو فی الجنه کهاتین
زه او هغه سړی به په جنت کې دغه سیو لکه دا دوه ګوتې چې جوړه دي دا د هلکانو باره کې نه راغلی دا جنکوی باره کې جنکوی باره کې بے شمیره حدیث راغلی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ورکړی او ترحیج ورکړی تشویق کړی دی خلک چې دی او قانونی او یواز تشویق هم نه دی قانونی حقوق هم ورته چې دی ورونو سره هغه متثابت کړي خو ټول نه زیات تشویق ډیر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغه ته متوجه
شیخ صاحب دا دومره ښېګڼې چې په اسلام کې د یوې نجلۍ لپاره د یوې ښځې لپاره راغلی دي په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسیږو اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوه کوي ولې بیا دغه حقوق کپاره برخه کې یو ښځې ته ورکړل شوې نجلۍ ته ورکړل شوې دي د همدې کورنۍ نیولې تر حکومت پورې ولې نه ورکول کیږي ولې دا ذهنیت نه بدلیږي سره له دې چې دوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوه کوي
یاره خور هغه باره کې خو زه څه نه شم ویلی ځکه زه نه حکومت کې یم او نه مخکینی حکومت کې یم خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي د مخکینی حکومت هم دا فرض وو چې دا جاری کړي د اوسني حکومت هم دا فرض دی خو دا داسې شی ده چې یوازې حکم کولو باندې هم نه کېږي چې حکومت راځي او اعلان وکړي دې لپاره ذهنیتونه آماده کول جوړه کول میراب نه ممبر نه تلویزیون نه رادیو نه استاذ دا برنامه ایښې ده خو کال کې ورځ اږدی نو دغسې برنامې شي دغسې د ممبر نه خبره وشي محراب نه خبره وشي رادیو نه وشي تلویزیون نه وشي او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي نصاب تعلیم کې داسې پیسی دي چې ته به د دې حساب چتو خو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښې د فارسي ادبیات ښې خو دغسې شیانو په معامله کې نصاب کې باید دې باره کې تغییر وشي نو دا ټول کورونو کې دا مسله نه موږ خپل کور کې ما دوه مسیان دا مسئ چې ده دا ټول درې وخته ډوډۍ زما په غېږ کې خوري نه کېږي نه مور ته ځي نه کېږي الک ناستې په ځمکه دا ما غېږ کې ناستې نه یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم نو ټولو کورونو کې داسې نه دی خو تاسو چې کومه خبره کوي دا هم صحیح ده داسې جاهل کورونه داسې جاهل کورنۍ شته دغه همدا یوه مسله نه ده چې د جنکو حقوق نه ادا کوي هیڅ حقوق هغه نه ادا کوي جاهل خلک دي نه د خدای ادا کوي نه د پیغمبر ادا کوي نه د ټولنې ادا کوي نه د مور او پلار ادا کوي دا زوی چې تاسو یادوي چې دغه بډای حقوق ادا کوي دا هم نه ادا کوي هیڅ نه ادا کوي جاهل دی نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې پکار دی او شارټ ټرم منصوبو باندې د دې مسلې علاج پکار دی دا یوازې که موږ شکایت کوو شکایت کوو شکایت کوو دی هم حل نه دی خو دې دپاره حکومتونه باید پلان ولري علما باید پلان ولري تاسو میډیا والا باید دې دپاره پلان ولري چې دا خبره موږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کې کینی ما خو الله گواه دی ما به دا د فهمه قرآن غونډې کول یو لک پنځوس زره خلک به هغې ته راتله نو یعنی هر یو هفته به موږ غونډه وه خو هر ځای کې به د ښځو حقوق چې دی ما موضوع ای خدا یو ورځ به د ښځو حقوقو باندې موږ خبره کوله خو دې دپاره که ټول وسایل په کار واچول شي نو ذهنیتونه ټولنه قبایلي ټولنه ده ټول تصور یې په ټوپک او ډز او ماشه او جنګ او دبی او کوتک باندې ټول عقیده ده نو داسې ټولنه کې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه نو خامخا لور به څه کوي نو جنګ نه شي کوی مړی ورته نه شي کوی دا خبرې به که نه خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح ځینیتونه اصلاح شي او هغې دپاره اوږد او همګیر او همه پهلو او همه جهت کار هغې دپاره پکار
مننه شیخ صاحب تاسو ته بیرته راشم رڼا جانې تاسو راته ووایئ تاسې په همداسې یو ټولنه کې رالویه شوي کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیري چلند کوي د زوی او لور ترمنځ دغه وخت پورې چې اوس را رسېدلې او د پانتون محصلې دغه وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تا اغېز کړی دی او کله داسې فکر د سر پیدا شوی دی چې باید حتما خپله کار وکړي په خپله پښو درېږي حتی ساده ژوند هغه نږدې کسان چې ستا مور او پلار دي یا ستا ورونه دي ته باید ورته ثابته کړې شو ته د یوې ښځې په توګه باندې یو کار کولی شي تر څو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې یو نجلۍ ترمنځ او د یو هلک ترمنځ هېڅ توپیر نشته ده او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي
بلې میرمن سیال زه په همداسې یو ټولنه کې لویه شوې یم او تر نن ورځې پورې لګیا یم په همدې ټولنه کې زه وسم او دغه تر څنګه مبارزه کوم او تر دې چې زه په خپل قوم کې ولا جلې مچ پانتون تر اغله ما او ما دیني زده کړې هم کړې دغه تر څنګه مکتب بل غره پانتون ته لاړم څومره چې ما دیني زده کړې کړې دي ما شکر دی وړې دورې اسناد اخیستلې د اسلامي امارت څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پوهېږم نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نم دفاع کړ خپل زده کړې ما قبل اخرش پانتونه پورې راغلم چې کور د کورنۍ هر رقم بد وضعیت د غوی هغه توپیل چلند چې کوم هغه مې هم مخته وړه ما د شپږم صنف رئیس په خپل کورنۍ ملاتړ نه دی لیدلی سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډېر زیات مصرف کېده شخصي مکتبونو ته به لګی کېده کورسونو ته به لګی کېده خو مګم زه سره د دې چې په ډېر کم عمر کې د مدرسې استاد وم ترجمه درس به مې ورکو ته
رنجانی کلک مو موقعیت تغییر رنجانی کز ما غک لری لگ موقعیت تغییر رو کیچه دغک مدیر گیت وات شو لگ بیرت سمسطا سخبری او کی میرا بانی او میرا بانی ایده ماور که
نو لکه څنګه چې ما ویل زه هم داسې یو ټولنې کې لوی شوی یم اوس هم لګیم تر نن ورځې پورې زه د ډېر حالاتو سره مخ شوی یم بلې زه د روحي حالت سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلند سره دې چې سکه کورنۍ مې وه د ډېر بد چلند سره مخ شوی یم یوازې پاتې شوی یم هر رقم حالت خو د دې موږ تاسو چرته وګورو لکه مخکې مې هم وویلې دوی هم دغه فکر کوي چې یو جلۍ مېړه کې یوې چې په درد باندې نه لګېږي الان کې مفتی صاحب دی خبره ته اشاره وکړه موږ تاسو ټول مسلمانان په دې باندې پوهیږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډېر مهم رول لري زه په بار بار خپلې کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول یې نه درلودلی الله پاک به اولاد پیدا کوو مور پلار به ترې اخیسته نو مور او اولاد به په خپله لویېده او په خپله به یې خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به یې ترسره کوو خو مګم نه زموږ داسې یو ټولنه ده دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص بل دا چې افغاني ټولنه ده بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نورو د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده دوی وایي چې ماته په لانه په پیغور راځي چې تا خور می بهر ولې د لاسته لور می بهر ولې د نو د دې وجه نه د بهر ته پرې خدل د دوی هغه د تعلیم مخ نیول د دوی رسیدل او بیا خصوصا چې د ترنن ورته پرې کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی يم هغه د چې د مور طرف نه مشه د خبر اورېدلې ده وایي چې ما چې په دې بيتواده کې د کور کې ژوند د کستا پلار د کور ونه استعمال نو ته به هم تبا سي میړه به کتاب د کور نه وباسي نو زه ورته وایم چې کله ما میړه چرته مسلمان وي په دې باندې پوي چې د خاون مسؤلیتونه څه دي نو زما نه فقط ما مسؤلیت هغه په غاړه دي نو هغه به پوهېږي کنه غیر د هغې نه خیر دی زه به بیا داسې واده نه کوم بلاخه د خپل مجردي ژوند به تېر کړم او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم د لور ګټې ته ضرورت نه لرم او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی دې پوره کړي مګم لور ته نه دې پوره کړي زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلې یم کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودله او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ضرورتونه مې پخپله حل کوم او د پانتون هم تاسو خپل پوهیږي چې کله مې پانتون مخته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم نو فلحال په افغانستان کې دا حالت شته ده د ښې کورنۍ هم شته دي موږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړي دي څومره چې ما پخپلو په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي د هغې اولاد د هغې کور کورنۍ ته ورتګ د هغې سره په شپو کول د زوی دومره قصه کې نه دي خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغلې لور ته یو ویلې چې زما د کوره اوس د نوره زما روزي مه خوره
مننه رڼا جانې کور ودان چې خپلې تجربې در سره شریکې کړې نظیفه احمدچی هم را سره وصل شوې ده اغلې احمدچی تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلې تاسو راته وایي د خپل تجربو نه مو چې دی یو افغاني په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپل په خو باندې په ټولنې کې ودرېږي او تاسو سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسو د ژوند په اړه باندې پوهیږم چې تاسو فکر کوم ورور هم نه لري چلند در سره د مور پلار لخوا څنګه و
سلامونه مې کېږي تاسو ته اندرنګ غانو ملمنو ته غرانو اوریدم کته مننه کوم تاسو ته واخور کړل خو په تخو درېدل چې نارینه وی که ښځینه وی دونه اسانه نه وی خو خدای دې وکړي هغه د پلان شتمنه وی چې د خاون وی چې د میرمن د هر چا وی شتمنه ساتل ان جون مستولل دا اسان کار هیڅ انسان د جون سراسر ټول ستونزو سره بس تیریږي که جون کې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نشي بیا جون نشونو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لري نه شکر الحمدلله زه ورور لرم خو موږ د خوینې مشران یو خو دا ورور مې زمونږ کشر دی نو تقریبا پنځه کلن ده دی نو د کاروبار خو نه ده نو او د کور ټول مسؤلیت اوس په موږ دی خصوصا په ما ده زه مخته وړم د پلار او مور چلند چې وه مور مې ډېر زیات داسې فرق نه ایستل چې دا لور ده او زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي هېڅ فرق نه بس ویل چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي په خونو مې یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي مور مې په دې هیله و او اوس هم ده او خدای وبخښي پلار مې چې زموږ افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې موږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخوانی وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی تفاوت ډېر زیات پکې شته چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث ورته نه ورکول اوس تقریبا یو څلوېښت فیصده په افغانستان کې اوس مروج شوی ده چې خلک کوي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي خو په تقریبا د موږ چې تاریخ ته وګورو د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کې ذکر شوی نه و چې لور او یا خور ته به میراث ورکړي دا منع و تر دې حده چې میراث به تلل خور او لور بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوی ده شکر خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوي دي مثلا ننګرهار شو دا کابل شو او ډېر ډالرې پراته ولاتونه خو زم هغه پخوانی حالت دی چې زه تقریبا یو درې میاشتې
نظیفه جانې که تاسې د خپل ژوند نه راته وایي تاسې چې کله وایي خویندې مو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسې د کور سرپرستي لرئ په دغې وضعیت کې تاسې چې خویندې ډېرې وي د پلار چلند څنګه و هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه
همداسې په خبرو بیا راځم خا زه م کوښښ کوم که ډېر زیات هماغه پلان یا شاید په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم هماغه فرهنګ و چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل اول دا زما نیکه و هېڅ په ښه نظر زما هغه د همدان ته نه کتل خو بیا م پلار مې ده بیاپوره موږ پنځه خویندې چې پیدا شو پلار مې هېڅ حالت ښه نه و بس تر دې حده نه و چې لور مې بدې راځي دې دومره و چې باید زوی هم وي زوی هم وي وایي لور د پردي کور ده بس یو دوه ورځې مېلمه ده ځي وایي نسل او نسب چې ده دا د زوی ده دا پلار مې داسې به ویل چې یعنې زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم مخکې زموږ خویندې یادونه وکړم هغه شانتې خو سره د دې چې بد حالت چې راغله ترڅنګ کې په بدو ورځو کې ده زما مشر خور او زه هم زمانه کشر خور موږ چې ودرېدو بیا پوه شو نه اولاد او د لور تر زوی تر منځ هیڅ فرق نشته بد او سخت حالات موږ په دې ورځ په موږ هم دغلط په موږ پلار اجازه نه ورکول چې موږ مکتب ته وتلو درس وویل دا هم ډېرې بدې ورځې په موږ راغلل هغه وخت پلار مې چې په بستر کې وتل زه ښوونځي ته وتلم نو هغه وخت زما د ښوونځي د تاک نه و هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیو به مې کول او له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل هم د پلار ساتنه چې مریض و هم د کور مخته وړل کار او ښوونځي ته به هم تلم ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځي پرېږدم بیا کوم تقریبا لس کاله موږ ته پلار اجازه ورنکړه چې موږ ښوونځي ته لاړو بیا هم ځان سره فکر وکړو بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نشته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي انسان نشي بدلولی بیا مور مې خیر د لورې د علم او د کس ترمنځ هېڅ فرق نشته وایي تاسو یو کار وکړئ چې انسان داسې ورځ موږ او تاسو به راځي چې پلار به موږ څنګ کې نه وي یا ورور به نه وي یا خاوند به نه وي جان خو په دې معنا نه ده چې زموږ استاد پلاس کې کله مزله غواړي چې مړ شو کله مزله غواړي ژوندی شو نو باید جان په خپل عزت او په خپل غیرت باندې مخته یوسو بیا مور یو شی تاسو کښې ته مخه وکړئ بیا موږ قانې شروع کړه دا هم سیګان ودې خو هغه غالي به مو جوړول
خان تر دې حد چې پلار ته مو یو څه سرمایه دی او شپه کوله که موږ سرمایه ورته جوړ کړ بیا دا پیسې موږ هم پلار مې په توسو په کیسه کښې هم نه وو وایي دا وایي د ښځې ضرور وایي هغه سرمایه پاتې شي هغې ته نو زه ورته څه ضرورت نه لرم بیا موږ حیاتي ته لږ مخه کړه مور مې چې وه خامکدوزي ورته زده وکړي موږ ته وایي ما ته خامکدوزي زده تاسو داسې وکړئ تاسو حیاتي زده کړئ چې زه به د کالي غاړې نه سوړې وږم تاسو بیا نور درزونه تاسو وخته ویسئ خو تر دې حده چې موږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تره تر منځ جنګ مخته راغلم څه مې ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنګ وکړي مور بیا پلار مې وویل چې دا مانه کښې ښځه دونه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا 15 کلان وو بل واده کې د دې نه نور څلور پنځه نور زامن هم ورته پیدا کېږي نو دا خبره چې منځ ته راغلم پلار ته وایي چې ته لږ شاته شه دا میدان ته ماته پرېږده او ځکه چې هغه زما د پلار نه ډېر کشر هم دی نو پلان مې ورته څه ویلي نه چې زه ورته څه ووایم نو بده خبره ده خلکو بیا ما باندې ماته سپینګي سړی دا خو ځوان دی هلک دی نو ته دې سره ځان برابره یعنې ته دونه د ژوند تجربه لرې بیا پلان مریض هم وو حوصله یې نه درلود بیخي بیا موږ لاړو ولسوالۍ ته پلان په رسمي ډول بیا ما د ځان وکیل وګڼل یا ځمکو د خاطر د جګړه ټول مکمل وکالت یې ماته راکړل یعنې هغه آیډیا داسې وشو چې زموږ دا ټولنه داسې و چې موږ هېڅ انسان د مور او پلار نه بد انسان نه زېږي هر انسان چې زېږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورکوي دا ټولنه ده دا وګړي دي چې ورته دا لامینونه ورته جوړ کړي ده پابندي ده محدودیتونه تر دې حده ستاسو باور نه راځي چې څلور پنځه ورځې مخکې زما د پسه سره لانجه وه په دې مسبکو باندې زموږ د کلي ملک وایي زه به هغه جلۍ یا ښځه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم دې ته ما ورته وایي ته ملک کې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه ما تا دلته غوښتي دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړه دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتي ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ځای ته لاړ مه ځه
مننه نظیفه جانې کور ودان
الله رحم وکړي نو
کور ودان شیخ صاحب تاسو ته راځم دلته چې نظیفه جانې خپل تجربې شریکې کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړي یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څو نجلۍ سره توپیري چلند کېږي د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلند څومره تاثیر کوي بله پوښتنه دا ده که چیرې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جانې یادونه وکړه لکه په کور کې تنه شي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي دغې وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپله څومره په کار ده چې دغې وضعیت ته آماده اوسي شرایط څنګه ځان ته برابر کړي تاسې که راته لنډ دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده
کوم مسایل چې مخکې دوی بیان کړل خو رښتیا وایي دا خو ټولنو کې یو حد پورې شته او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غونډې رایه زما هم ده کنه ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار جګړه نه ده په کار په ګڼل دي په کار توهینول دي په کار او انسان دی د الله بنده ده مسلمانان دي نو هغې سره خو زیاتی ظلم نه دی په کار حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي او جنکوی کې باید دومره استعداد وي دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا دپاره او د غوښتنو دپاره که هغه د میراث وي که هغه د مهر وي که هغه نور حقوق وي چې هغه شرعي فضا ته
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کېږي دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې هغه نجلۍ دومره ټکي چې بیا هغه حتی د خبرو کولو جرات له لاسه ورکوي او د مور او پلار مخکې د ورونو په مخکې خبرې نه شي کولی د هغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي
دا خو داسې وضع دی چې سړی کور تر کوره ټولنې تر ټولنې ځای تر ځای فرق تر فرق هغه فرق لري هغه باید جرات له لاسه ورنه کړي هغه باید خپل حقوق وغواړي خپل حقوق احیا کړي ژوندي کړي د علماو سره رابطه وکړي د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته ما حقوق یا مې ورور ځای کوي یا مې مېړه ځای کوي یا بل څوک ځای کوي
نو جرأت بدلا خبر می کی د اردو کې او شعر دی وای چې ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات د ضعیفی دسے جرم دے چې هغه سزا چې د مرگ مفادات دې هم دسے عمر کې نو نو دا خو ځان کې دا سړی چې دې سړی قدم ځان غلې کی او خپل حق نو غواړي خپل خبرونه کی نه ورور ورته حق ورکی نه چرګور ورته ورکی نه کل ورته ورکی دنیا کې خوندا جنجال دی او جګړه دا روانه ده خو جرأت باید جنکۍ د لاسه ورنکي ادب سره ښې سلیقې سره شایستګۍ سره باید چې دغه خپله خبره ورکي وکړي او زمونږ استاسو دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو تربیه وکړو دې حد ته ونرسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي
مظلومی نه دی واقع شوی وړتیا نه د هغه کسان چې په اسلام واقعا پویږي دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی خزی او هم پڅنګ کې هغه نارینه نه چې په اسلام واقعا پویږي مبارزه وکړي
نه ما داسې جواب در نه کړم چې ما ځان تیر کړم ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکلم کړي خبرې مونږ کړي طالبان ته مخامخ هم کړي رادیوګانو نه مونږ کړي تلویزیونونه مونږ کړي د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی نه د حکومت حق دی نه د عالم حق دی نه د هیچا حق دی د هیچا د حق نه دی جنکۍ باید تعلیم وکړي او د هغې ترتیب تنظیم خپل ټولنو خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی هغه باید وکړي دا حق حکومت نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو چې شرایط نه دي برابر خدا خو ستا ګناه ده یا ستا ملامتي ده یا ستا ضعف دی یا ستا عجز دی شرایط خو ورته باید برابر شي دا خو زیاته دی خو دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروې وکړي چې موږ باید څونه جنکۍ کوم کومو شیانو ته تیار کړو څومره لکان څومره شیانو ته تیار کړو چې متوازن رشد ټولنه کې شي اوس کټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي کټول مرایان چې خدام صحیح نه دي کټول انجینران چې خدام صحیح نه دي یو متوازن رشد څونه چې د جنکو ته ضرورت دی څومره حق دی څونه برخه ده همغونه جنکۍ هر بخش ته باید تیاری شي اماده شي دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنت دی ټی کې مونږ نه وایو خو د جنکو باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول ما خو دې ډېر شدید مخالفت کړی دی او د خپل د سیکورټي او د هغه پروا مې نه کړې خبره مې کړې ده ما صفي هغه نه ډکې دي او مخامخ مې کړې او مصیبه مې
کور مو ودان ژوندې وسې نظیفه جان لاند لا تاسې اورما ساسې روستۍ خبرې هغه جنو ته چې اوس مال په کورونو کې ناستې دي او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیری چلند کیږي او نارینه ته او هلک ته په کورنۍ کې برتریت ورکول کیږي نسبت نجلۍ ته پیغام ورته څه د لاند راته وي چې یوازې دوه دقیقې وخت لرو چې رڼا جانې ته مرشه
پیغام دا دی چې هغه جنو ته یا هغه مېرمن ته زیات جنو نه مېرمن ته هم باید وایي شي چې هغه درته میندې دي باید خپل اولادونه په نظر ونیسي هغه جنو یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته برابر سترګونو غوري ان نارینه ته ورته پټوالي مقام ورکي هغه باید له تخنیک نه استفاده کوي د څه ورشنه ورسره مخامخ چلانه مونږ کې باید د سي یو مثال ورته ورکي یو ټولنه کې یو انجینر یو کار کوي ورته وګوره وای دا یو کار کوي مقام یو خپل نوم په کوڅه کې په منطقه کې په ماحول کې وای څو په خونو یاد دي پلاري په خونو یاد دي وروري په خونو یاد دي یو کار کوي خپل هغه استعداد یا ورته ورته ورخکارا کې یعنی په هیڅ حالت په اعتماد ونه مني اوس په ورته ځمانه حرات حالت په مارا دوه کار کې یوه بیکاری هم کرایې کور کې مور مې مریض ده خو نورونه په ما تر دې حد ما غوړ شي کور هم په مو باندې چې خوني دوه کار کې ورکسوي او په دې حالت په دې حالت کې مزه زما کور کې نه شي کور سمه اوس ما هر جو کور کې مې نه شي کور سمه او مولې ته مې ویل چې بس بل ولې کا زړه زړه کوي نشم هر کله چې ما دند واغ ته زړه در تفیس ورکم او زه هم کوشش هم کوم چې باید ما سړي د بهر ملک واخلم نه
کور
په دې حالت په دې څه کوشش کوم باید نور انجونی نور مېرمن هم باید نه هلي نشي زحمت او بس امید باید ولري نه باید ولري
مانه نه کور ودان رنا جان لن تاسو ته راځم هغه انجلې چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي الکسنګ چې تاسو په ژوند کې ورسره مخ شوی یاستې، مختلف نمونه در باندې خودل شوی دي، دغه جنونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غوږ لړ کې او حتمان باید خپل غږ تر نورو ورسې لاندې راټو چې تو ساني وخت لرو.
مننه. زما پیغام او زما وینا د سینډینو ته ده چې اول جامې تعلق ته قرانه ته خپل ذهنونو ته پکاتو سره خپل رفتار وکړي، کله دوی په څه باندې خوشاليږي کوشش وکړي چې هغه د ډیر زیات مخه کې مثلا دا وړي زیات درانوي کاغه د سپګر کوي چې مثلا جلای با تعلیم کې دا به احترام شنو درانوي نه د لار نه کار واخلي، او بل دا چې دوی چې کله هم په مخ کې خندونه لري دوی د خپل صبر او صله د لاس نه ورکوي، او یو پیغام چې اسلامي امارات لرم حاصل حکومت ته دوی ته هم هیله دا ده چې د مکتبونو د پانتونونو دروازې د پرانیستي ځکه چې یو سړی تعلیم یافته شي یو سړی تعلیم یافته
شي. ودان چې وخت خبرونه خلاص شو، له تاسو ټولو قدرمنو او لریدونکو هم تر بل پروګرام خېچه.